چنین بازی ها می توانند باعث اعتیاد شوند.
سلام، ستړی مشه، سهار مو بخیر. تاسې موږ کله ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 450 مشکوک وسلوالو د وژنې را کړې ده. د پاکستان د پوز د ماډیکو دفتر د یکشنبه په ورځ د اپریل پر 28مه پر خپل ویب پاڼې په بیان کې ویلي، په تیرو دریش پو کې د مشکوک وسلوالو یوه لویه ډله پر ډیورن کرخه له افغانستانه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه یې کوله، چې امنیتي سرتیرو یې مخه ونیوله او ورسره یې نښته وکړه. د پوز په بیان کې راغلی، په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي، خو د سرتیرو د مرګ شوب لپاره جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پوز دایره په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګیدلی او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو بازارونو ته دې نه وځي. د پاکستان پوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خبرج بللی دي. پوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي، خو دا روښانه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خلو نړیوال پروګرام وایي احتمال لري چې د افغانستان له لور پرتو سیمو ته د الوتکو له لارې د بشري مرستو رسولو بهیر ودروي. د سازمان د یکشنبه په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي، د الوتکو له لارې لرو پرتو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د دې سازمان په ټوکو په روان 2015 کال کې د الوتکو له لارې د مرستو رسولو 10 میلیونه ډالر بودیجې ته عجل اړتیا لري. تیره اونۍ د خوړو نړیوال سازمان ویلي وو د راستنه شوو کډوالو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه ډالرو عجلو مرستو ته اړتیا لري. ایرانی چارواکي وایي د شهید رجایی په بندر کې د چاودنې او اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 30 تنو ته پورته شو. ویل شوي چې په پیښه کې 1030 کسان نور ټپیان شوي دي. د شهید رجایی په بندر کې د اپریل په 28مه د شنبه په ورځ زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې چاودنه د خطرناکو کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې رامنځته شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون ناوخته ویلي وو یو ځانګړې کمیټه د پیښې د لاملونو څېړنه کوي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د یکشنبه په ورځ د ویلمې په خبرولو سره د دې هېواد له امنیتي او قضایي چارواکو غوښتي چې په چاودنه کې هر ډول غفلت او بې پروايي پیدا او وڅېړي. او روسي د نمري زل لپاره تایید کړی شو د اوکران په جګړه کې د شمالي کوریا سرتیری د هیواد په ګټه جنگي کی. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 28مه په ویلمې کې د اوکراني سرتیرو پر وړاندې جګړه کې په کور سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د پاموړ ګډون څخه مننه کړې ده. د دغه لامل خبرېدو 2 ساعته وروسته پیونګ یانګ هم تایید کړ چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په امر یو شمېر سرتیري روسیې ته استولې دي. د روسي لوی درستیز جنرال وارلی ګریسماموف د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي، د شمالي کوریا سرتیرو د کورسک په آزادولو کې مهم رول درلود. د روسي او شمالي کوریا چارواکو د سرګندونې د اوکراین او غربي چارواکو د هغو راپورونو تاییدول دي چې ویلي وو روسي د اوکراین د جګړې لپاره د شمالي کوریا سرتیري استخدام کړي دي. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو د اوکراین په جګړه کې له 10 ډیر د شمالي کوریا سرتیرو ګډون کړی چې درانه تلفات ورته اوښتي دي. له دې راپورونو سره هممهاله پیونګ یانګ ویلي روسیې ته نوي وسلې او نور سرتیري لیږي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره دا مطالبه واوریدلی شئ. له پاکستانه رسمي شوې افغاني کورنۍ د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي.
امیندواره مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپناه نه لرو، خیمه دي سرپناه چې نه لرو.
پاکستان ویلی دا ډیورن کرخی په اوږدو کې 450 هغه وسلوال وژلي چې هڅه یې کوله له افغانستانه پاکستان ته واوړي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه په دې اړه څه ویلي نه دي، خو وړاندې ورته یې دا ویره څکړې ده. سیاسي چارو شنونکي بیا وایي
دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ. هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان.
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. املا دې سربیره ستاسو پیغامونه به هم د خپرونې په پای کې درته راواخلو. نور مطالب مشتمل تیام غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د پاکستان پوز د خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 150 مشکوک وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پوز د ماریکو دفتر د یک شنبه په ورځ د اپریل 28 پر خپلې وبپاڼې په بیان کې ویلي په تیرو درې شپو کې د مشکوک وسلوالو یوې لویې ډلې په راډیورن کرخه له افغانستان د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله چې امنیتي سرتیرو سره نښته وشوه او امنیتي سرتیرو یې مخ ونیوله. دا پوس په بیان کې راغلی په نخته کې ټول وسلوال وژل شوي خو د سرتیرو د مرګ شوبلې په اړه چوسیات ورکړل شوی نه دي. د پوس د ایده په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځېدل بند شوي دي او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو او بازارونو ته ونه وځي. د پاکستان پوس په نخته کې وژل شوي ټول کسان خوارج بلل دي. پوس د اصطلاح اکثرن د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي خو د روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. ټي ټي پی یا کومې بل ډلې هم د پوز دایده په خبرګون کې څه ویلې نه دي او ازادي رادیو هم په خپلواکه توګه د پوز د ډول اداوي تاییدولی نه شي. د پاکستان پوز او حکومت اکثرا تور پوری کوي چې وسلوال په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبانو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي وای هیڅ وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې پټنځای نه دی ورکړی او ټینګار کوي چې د هغه هیواد خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. اخوا تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او نور ڈلی هم وای وسلوالی په پاکستان کې دي او په بلځای کې پټنځای ته اړتیا نه لري. د پاکستان پوز وخت په وخت په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې اداوي کوي. پوز د اپریل پر 28 پر خپلې پاڼې په بیان کې پر 15 او 28 نیټو د خبر پختونخوا په کرک شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د 15 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. په خبر پختونخوا کې له تیرو دریو کلونو راهیسې دا نامنې پیښې زیاتې شوې دي او وسلوالې ډلې اکثره پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، ولسي مشرانو، فعالانو، سیاستوالو او دینی عالمانو حمله کوي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اپریل پر نومړۍ نیټه په خپل میاشتنی راپور کې وویل د روان کال په مارچ میاشت کې په هیواد کې وسلوال د بریدونو په کمسارې د وسلوالو بریدونه په کمسارې ډول زیات شوي دي. د دغه مرکز په ټکو د 2014 کال له نومبر راهیسې په نومړي ځل د سږني کال په مارچ میاشت کې د بریدونو شمیر تر 100 لوړ و. د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې امنیتي ځواکونو هم مارچ کې خپل عملیات څخه کړي چې پکې درې اتیا مشکوک وسلوال، 14 سرتیری او 11 ولسی وګړي وشل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې دښمن دي. د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې غونډه تول ملت او امنیتي ادارې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی دي او وسلوالې ډلې خپلو شومو موخو ته د رسیدو لپاره نه پرېږدي. د پاکستان د ایډا چې افغانستان په شمالي وزیرستان کې 450 وسلوالو هڅه کوله چې پاکستان ته ووري په داسال کې ده چې د طالبانو حکومت وايي هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخولو غوښتون کړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دی ویلمی په خبرولو سره ویلي دي چې د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان د چارو لپاره د دغه هیواد عمومي مشر د موضوع تیرورس په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی ده. د چارو ځینې پوهان د کتنه مهمه ګڼي خو ټینګار کوي چې افغانستان باید له پاکستان سره د اړیکو پانډول ساتلو کې له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. نورحال لا فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یک شنبه په ورځ د سور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړې او آنان پرکاش ویلي چې هند غواړي له افغانستان سره خپل همکاري پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوی چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړې وې بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې په ټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړو خیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاته په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې شوي دي، خو ځینې افغان سیاسي شنون کې وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخیدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
روز بروز یک تنشه کې در منطقه موجود آمدن این قسم ملاقاتا اهمیت اختیار می کند، ولیکن
سیمه کې ورځ بلې ته زیاتېدون کې ننګونې ته په کتو دا ډول لیدنې اهمیت لري. طبعاً که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنون کې وي، خو اوس مهال نه شو ویلی چې دا لیداکاته د هند او پاکستان ترمنځ ورستۍ رامنځته شوي
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږویشت کسانو وزل او تر شلو ډېرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګه بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی د افغانستان صادرات یې هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
پاکستان سره اړیکه باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظ تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده چې که د زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن سول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2024 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوي ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای سوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
په راپور کې مواردل چې هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. ځینو سیاسي کارپوهانو بیا ویلي و چې د دې لپاره چې طالبانو حکومت وکولی شي له پاکستان سره د اړیکو انډول وساتي نو باید له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازی زلمی خلیلزاد تر څرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترهګري ډلې په پاکستان کې خوندي دي او هلته خوندي ځایونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویلي او پاکستان لا هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړ، د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان شنون کې دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیلې ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتي چارو په اساق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسله والې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړي.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي، او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په غبرګون کې کړې چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی. خواجه آصف د تیرو جمعې په ورځ لسکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برطانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار لیانې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کېږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله اکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوس وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپل اکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي، هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالانه او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي، او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړيګانی د تروسی جوړی شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد د خبرو پاړه په رسمي ډول سندي ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د تیرې مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اګست کې د کابل په وای ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلی و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي وو په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی وو، خو پاکستاني چارواکو دا ادعا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېره هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي، د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کې دور وسه پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال لاګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولې، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو، خو اوس ورځو له پاکستان افغانستان ته. د ځینو راستنه شوو کورنیو ښځې او نجونې چې د کډوالو په بندغالو خیمو کې اوسیږي وایي چې هیڅ ډول روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. ځینې دوی ازادي راډیو ته وویل چې داسې مهال چې دوی امیندواره دي او په سختو شرایطو کې دي، دوی هیڅ ډول امکانات ته لاسرسی نه لري. اوس هم ورځو پکتیا ته د راپور ورو بیا وروسته به د کډوالو راپور درته ولرو.
دا پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هڅې یې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي که چیرې موسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخیل اوسیدونکي حاجی راز محمد مشال راډیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوی دی چې دغه ته میګ لختیم تروي په ذاتیم کې کمی سره چا همکاري کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسې یا دغه نه د وهل شوي بیټې په زمیندې میګ سره د بادومه کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پسته شو د وړې بیټي د پوره انجه شو هغه دلال متخمی ته میګ ضرورت لري.
د ګرد سړی د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونې نیالګي او نور کرنیستو کې اساسي او دوامداره اوبو ته اړتیا لري چې یاده سیمه له دې اړخه خواره ده. د یاده سیمې اوسیدونکی احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
میګ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړی دي، دغه غرینه خدای پیدا کړی دي، دغه وسیله د غرینه و د ځنګل نه و. اوس میګ غوښتنه دغه ده چې امن ځکه چلل میم ځکه دي کنه چې یغه ته میګ دا ته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې دا سوونه په ولګوي که په دغه زمینه مشلګولي.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجی نادر خان او بابرای وایي
کې مې خپل ونې مې لري دغه دم د خلک وخته دي نه زیاتې ونې مې د پټه غره کې کنول دي. مې د دغه نه اوربولې زپا وختنه دغه دو چې د سینادې ډول ته ضرورت لري، ویاله ته ضرورت لري، دی ویاله سربندې ته، دی ویاله خپل ته ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د مې ژبل شوی دی یا په ټپ والی دی یا رنجک والی دی چې شی والی دی چې دغه پران مې د سو وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غرون کې ځنګوځي ونه شته خو شي وخت تر دی چې دغه مې لکه دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ول په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چشته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
ځنغوځای دی چړی دی دغه میګ بیا نه وایي داسې زینه دی چې میګ ته داسې شاعرو کې چې میګ داسې ونه کنه وي چې د کومه غزن وکړي استفاده ازنه وخلي دولت ته پته لاګي چې دغه شای په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استازي صاحب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سورخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونه وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزي سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګرد سړی د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
داسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ورځو د کډوالو د ستونزو په اړه راپور ورو له هغې وروسته ستاسې پیغامونه.
امیندواره یم دینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. بس سرپنا نه لرو، خیمی دی سرپنا جن لرو.
دوه ویس کلنه شریفه وا چې د اپریل په 14مه ل خپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتین او سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسیږي. شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه د نه همیاستو په ناستۍ خوای په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او تای لاسرسای نسته.
سیو پاکستان کې څو غړ سوي ما غل تر هغه دل دم نو کور لارو نه خل لارو خیمه کې خزون نه تیریږي موږ خپل کور کې امیدوارم ستاده زه خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو ما روپۍ نه لرو زه خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاست باندې خلک زی راځي چې چړی ته ګوري ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل امتی خوږیږي لاسونه امتی خوږیږي موږ دومره اندېښنه ده
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلس کلنه لیلا بیا چې همدا تیر اونۍ د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغۍ پر مهال د روغتیایي اسانتیاوو له نه موجودیت سره مخ وي د هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځینه ډاکټرانو له نشتون شکایت وکړ
نه کور خونه لرو تا مونږه د چې مونږ راغلي خیمې کې اوسېږو ډاکټر ښځینه کاوی راغان خو مې نه دي دلې دي ځکه ښځینه ډاکټر خونه ستلتا خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغۍ متخصصین د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي لدې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دا حالت چې اوس امیدوار مور زغمي د راتلونکي کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډېره منفي اغیزه لري همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنې جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي دوی ته د تناسلي ناحیې امراض او مشکلات پیدا کېږي همدارنګه د تخمدانو او د بچهدانۍ اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونریزي دوامداره وبهېږي بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدلی شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي
د کډوالو په پنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریک کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي یو ان ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د روان اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شامل دي پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او د غشام پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خیش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي لیدل دي زیات خلک لیدل دي دا سرکاري اسپیټالونه چې د وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی هلته بیا خواري نو سره خیږي هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي کوي ستنه ونه کیږي د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال ته خپل ځو ماشوم وروړو نو دا خو څلور ساعته یعنی ایمرجنسی سته مونږ راغلی چې مریض وروړو مازګر دی ورته وی جو فرمان اور نه درلو د رسمیت ختم شوی اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدلو یان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان هر یو د بایغه ته نس کړل بیا شکن د بایغه دی په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې مثال د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي دې په حکومت نه د سرک نه په دې کې خارې کړې د دروسه پور نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې شجه ده، نه په شخصي کې شجه، نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي، یا په شخصي دوا خانو په سي، نه په سرکاري په سرک سي ویږي. چا هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټرانو پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وایي سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایادي دو لمبر شي خرڅي که نه خرڅي، ایادي شي در خپل قیمت په لا خرڅي که نه خرڅي. یعنې در وخت تیر شان، در وخت تیر ګولۍ اوس هم شته، ودلته حکومت خواري نه دی پسکړي، حکومت خواري وکړي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپل تورخم اوسیدونکی یم. خلک ډیر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بند ده خلک ډیر خپه. زه په خپل تورخم کې کار کوم، نه تورخم کې په خپل تکراچۍ چلوم، خو خلک ډیر سختۍ سره مخ و. نو گیټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی، او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما میلمه ده. مدقیق صاحب، پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور پشارونو کې څنګه خوړلی شي، څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې ته هر وخت غوړې نیال کېنې. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو، ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو. که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکړي، او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولای سي، او دا ډېر نه مصرف غواړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنول نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولې هغه په ثمر ورسوو، دا اوله خبره ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي، د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې، سې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
او بخښه، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي چې هغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، له هغو نه استفاده کوي. ستونزې په ښارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده، په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو.
مدقق صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل کې د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترکه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګورې د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا د سمګه د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثره هوادوال دغه زبالې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو قوتي هم پروت دی په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوی هم پروت دی دغه کچیر موږ له اول سره نه دا بیل کو او دغه اوزوی دغه پروت کې سړي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او
لدينا دکوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتات لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي چې کچيري وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخشي تاسو ویل وای کڅو کاویلین نه لري په فرضاً کابل کې په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنو نشته ځایو نشته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې موږ جوړ شوي دي والته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زباله خپل هر ورځ هلته راوړي لدينه سي ځای کې هلته واچي دوی ډیر زیات خوراک دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبدیلی کی ولې وړوکي مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت وو کې ستګ کار کې سهم واخلي لدينه سي دغه
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترک بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای یو سیالته د حیوانات زبه کول لکه کوشترګای ورته ویل د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیر عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بلاخره دو سره موږ کار وکړو دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کوشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده
یعنی
فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده
اوس کا پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بارسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بېل دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولی شو دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دا کڅوړه غټه کړي بل اخره د زحمت دی غټي د خلاصولو ځان ته نو ورکی چې دغه کڅوړه نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وی ساتي دا فقط په شکل باندې لکشکی د خپل سودات راخلي دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزانو په ځای کې دا چون د پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوري دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سی راغی دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سي ته ګوري دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي استفادہ
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یو منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکی او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابي سیل د ډیټا ریسایکل وایي د ری یوز تر کې بیا ترې استفاده کیږي خو خبره دا ده چې زموږ وادوال باید حداقل ماس اشاره وکړي چې د تک دوه درې غټي وار کې هغه خلک په اسانه راټولوي سي خو موږ دا کار نه کوو دا اندسې آزاد پرېږدو د خلک اندسي کوي دا ډیر زحمت غوړي چې ته حرکت څوړ راټولې چاپیریال نو دا که چیرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کې کی دي د خلک اخلي د خلک ټولې تر بل اخره یوړي بدن ته دا بیا ویلې کی له تا به مختلف نور استفاده تر کی
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د دبیان هم شته قوتيان فرزند پیپسی او د نور قوتيانو دبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسی
وری دغه مواد د غیر عضوي مواد سی دی دا په مجموع کې دا په ردینه عام بیا استفاده کیږي ولی کچېری مدیریت سی دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي کچېری تاسو دغه خالی کوچان کاغذی وی او یا کدی المونیم وی دا دی پیپسی دی فانتا دی دغه قطی یا شیشه ای بوتلونه ای دا ټول کچیر په علایده ځی کې موږ په کور منځ کې تنظیم کو او خلک سی راځي بیا دا انتقال کی دا پر د دې لپاره یو وخت په د کابل په خاروالی کې اوزای جوړ شوی ول دې نه بیا استفاده کوله او بعض نور شخصي متشبسینو په دې برخه کې کار کړی وسه دا مواد به خار کولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا له خلکو نه له عادي خلکو نه هغه فقیر به بازار ته خلک سینې دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوي او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او د چاپیریال لپاره چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
مدقیق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن د وی کوڅې په ساته د یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بلغه نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شهر له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لار ده چې بار سره ستا اشاره ورته وکړه ته خو لکه چې کوڅې ساته ته ولاړې ما که متوجه وي ما هتا د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې کچېرې دې هر کور په منځ کې موږ د مدیریت کو دغه د کور مدیریت بل اخر د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کیږي د کوڅې مدیریت به د محلي مدیریت وي بل اخر دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول خار د موږ صفاکیږي پاکیږي خو دغه مدیریت باید د کور لساتې نشوروسی او بل خلک چې پیری په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پېشنه دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه د مدیریت کې په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه دې پلاستیکي چپلکه خوار الک ته دا ووایي چې پلی کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دې پیسې مترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي.
دا بهترین کار ده. دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاوه، چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او بر اخره به یو کومه نسبی استفاده کړه. دغه خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته خم بعد عاید و ولې اوس نه پیغام سوز به د کار په بو مټکو کې کیږي کنه. خدا ډیر زیات کومک په وخت د کابل ښاروالي سره، نو دا بهترین لار ده. او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي، دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي، چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي باید وي کې خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې لپاره چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو لپاره یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سونځه ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سونځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول څه ورسه عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسه دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، بل ترې کړې، دا بالاخره بیروی شکل باندې، غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند کړې. او هغه ته ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان دي، د غټو خارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوی او بوله لپاره د سیو شاور ځای جوړ کړی و چې د مزکی د ساتي او بوبرته خوندې شي او یا مثلا ډیر کم نشي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په شهرونو کې توجه ډیره زیات شي، ځکه وبو خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو شهرونو کې سطح یې په کمیدو ده.
دا دا مهمه او دا حیاتي مسله ده چې د وبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي، د ته زموږ وګړوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي چې شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک وبو ونلو او د موټر وینځلو خو څه کوي نور مشکلات خو څه کوي. او دا را روان دا دا د ستونزه را روانه ده، نه تنها د موټر په منځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي. او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي، او بلاخره دا اوبو تصفیه کی په ډیر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډیر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکاري، دا اوبو بیرته تصفیه کیږي، دې نه بیا استفاده کیږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي او څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یو نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالی مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، د سړي نه کوي چې لکه دی ویاله په ډول باندې دی اوبر اوبر خوشی کوي، خو کابل شي چې په وساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هاري ونی ته بیلی اوبر واچوي. یعنی اوبو باید وسپموي، لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوچی ته دی اوبو دی ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي.
او
ستاسو رښتیا دا بوټي نو اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثر ما د سړي دی لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا موږ ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته تبخیر
کوي. غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بیرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له در نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کېږي،
څومره اوبه ضایع کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل اویلی په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې، نو هغه سې وچ سي بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنی دا د سیندې د لکه زنجیر غوندې دي چې بار سره دا یو بل سره تړلي دي کې یو مسلې باندې باس کې به د ټول بیا سره راټولي
متخخص پوجم کی دا خبره په افغانستان کې پروسیو کلونو کې څو عام مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنیو لاله هم ورکل شو چې کچرت تاسو له بامه واور لاندیا چوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي اولته یو نسبتا جوړ ځای ورته جوړ کی چې دمځکه د لاندې ساتي وبه ور سره زیات شي د باران له وبو سره څوک څه کولای شي نن سبب سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي
یو خوب خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم رواج چې هغه لمنځه تللی شي بار سره د کابل په خار کې مثال ورکړم نور خارو کې خلکو ټول ویلي کانکریټ کړي سیمټ کړي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه د ولاړ سي ځمکې لاندې جذب شي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلي ډېره زیاته کانکریټ و مالدار پیسہ دار مجموع کے دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تاوی دی که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د له ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د ځمکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د ځمکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د ځمکې لاندې دا راپورته کیږي بیا داسې راپورته سوه د ځمکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي یعنې دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملې کول
او دا سخت کار هم نه دی څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې څرنګه همداسې نه ده
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هغومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلونو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي د یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت یې خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کېږي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره چې یو یې پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه ولري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کار ورته وکړي خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی
پاتکی گی زرزری چپنا شامه دستور دے نرستر کے تو روا ما سرسری چپنا شامه دستور دے نرستر کے تو روا ما سرسری چپنا دلے تو رانگے باز سرسری چپنا دلے server